دا امریکا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوو دا تاسو رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو سماج ملنده او سماج نور همکارانو سلامونه ومنې سار مو په خیر اوسه نن د جمعې مبارک ورځ ده د 1340 نبی هجری مریض کال د لیندې د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده دا زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د مخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدول شپږ نوی اوریدل شي مخنه غواړم نن د جمعې ورځ نه بلکې نن د چهارشنبه ورځ ده او د لیندې د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د دسمبر د میاشتې د 2 نیټې سره برابر ده زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 1.5 اوریدل کېږي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي دا ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د ترکستان په منازای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو ته یو ګواښ وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپله ونډه لا ډېره کړي دا ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د ترکستانو په پناځای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو ته یو ګواښ وي ین ستولتنبرګ پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لومړۍ ورځې په پای کې دا خبره وکړه هغه زیاته کړه چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه په دې غونډه کې ستولتنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي وویل
Because we are in Afghanistan to prevent
There is a kachi mug pa Afghanistan ki huzur la rutur su pri nugdu da hewadi uzal biad na riwal tur risano ho patan zai badal shi mug yakinan pa Afghanistan ki da afghanan dum la tar la para huzur la ru kho hamdaras da khpal zan dum la tar o khundi tub la para ham pa Afghanistan ki de rayu دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او ډیموکرات هیواد په توګه وده وکړي ښاغلي رباني د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل
In spite of the many challenges we face Afghanistan has
د ویل ټول هغه ستونزې سره چې ور سره مخ یو افغانستان له هغه ډیر لاس سره وړن لري چې تمه یې کده د برخلیک ټاکونکو کال په پای ته رسیدو سره موږ په لا ډاډ ویل شو چې زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده هغه رباني د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغوی د متحدینو دښمنو څخه مننه وکړه او ټاکل شوی دا چې افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویلي چې دغه مراسم به په جرمني کې ترسره کیږي د ښاغلي صدیق په خبره ولسمشر اشرف غني به په دغه دوه ورځني سفر کې د هیواد لوړ پوړو چارواکو سره خبرې هم وکړي دا امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډېره کړې او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کوي د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو پرون یې د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټو ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریه او دواړو کې بریدونه ترسره کړي کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته له هغه د کمیټې لخوا له سختو پوښتنو سره مخامخ شو چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې یو خوشبینانه انځور ورکړ جنرال ډانفورد دغه کمیټې ته وویل
د
وی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیر شو ورځو کې د تیلو لدرک دایښت جاری عایدات تقریبا 30% اغیزمن شوي اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیری په عراق شته چې په دې ورستوي کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار خار د بیرتنیولو په عملیاتو کې مرسته کړې کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه په بریدونو چې دغه نوي ځواکونه په بریدونو ترسره کوي برمته شوي کسان بشغوري او استخباراتي معلومات بټولوي اخو د روسي په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو لقبله د مرګونو پیښو ریپورتونه ورکړل شوی. د روسي د تحقیقاتو د کمیټي ویان ولادیمیر مارکین پرون ویلي چې لسګونه کسان وروسته لاغ مړی یا روغتون کې بسترې شول چې تقلبي الکول یې څښلی و. دا پیښې په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کراسنویارسک، خواشیوا، اورنبرګ، کورسک، مالګوا او مسکو کې ډېرې شوې دي. مارکین د دې الکولو د څښلو لقبله د مسموم شوو کسانو شمېر ونه خود، خو دا یې ویل چې د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 3. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3. په ګردیز کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 1. او په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 2.
دوستانو زموږ لا ازادي رادیو نه اوري، تاسو کولی شئ چې دا نور رپورټونه زموږ په ویب پاڼه ساتي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. په دې خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. دا ټول افغانستان سره یو وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. په دې اړه په رپورټ سربېره مولدي خبره و چې پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر دریو ټکو پریکړه وشوه. او د افغانستان لومړی دا چې ناټو به په 2014 کال کې په افغانستان او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري، په دې معنی چې 2000 سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. په دې موضوع باندې د پوځي چارو لپاره عتیق الله مرخیل سره مرکه هم لرو. لدې مو هم خبرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې تروریستي ډلو او مشخصو کسانو په وسیله په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ځان ورسوي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د ایډز ناروغي یو سلس پیښې موجودې دي. په دې اړه به یو رپورټ واورو. همدارنګه د ډسمبر لومړۍ نیټه له ایچ آی وي ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره په 2014 میلادي کال تر پایه له 1.5 زرو څخه ډېر کسان په دې وایروس اخته شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه به هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې اوري چې ترکیه وایي روسیا هڅه کوي پر انقرې د تورونو لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. او امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. ناټو له افغانستان سره وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو غړو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روسنې ملاتړ او د هغوی ته په مشوره ورکولو متمرکز زیات دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د دې هیواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیري به دغه ماموریت مخ ته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي.
Troops contributions.
د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پای ته رسیدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قومنداني په کابل کې د خوب پلازمینه سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدله نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکیل نشي، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې، لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هېوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هېوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي، د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هېواد کې تر ډېره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې، د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته، سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر درېو ټکو موافقه وشوه. لومړی دا چې ناتو به د 2018 کال کې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري، په دې معنی چې 2000 سرتیري به لا هم په افغانستان کې وي. دوهم، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل پر دوام له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار په اړه، او درېم، د ناتو سرمنشي د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د یو ملکي پروګرام د پیلېدو خبره وکړه. دغه پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ فریبا ظاهر له یو افغان پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او په سر کې هم دا پوښتنه ترې کړې.
دا یو ضرورت ده. د جهان پیښې وښوده او د افغانستان پیښې هم وښوده که چېرته په افغانستان کې د ناتو قوتونه، د ناتو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز د تروریزم بدل شي، چې بیا د دې خطر منطقې ته او جهان ته به ډېر زیات شي. دا یوه موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې تاسو خبرې هستئ په دې اواخرو کې مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. هغه دغه دي چې د افغانستان قوتونه تر اوسه هغسې نه دي سمبال تر رقم چې لازم ده، او تقریبا په تمام افغانستان کې جګړه روانه ده. دوام د دې جګړې خلکو ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې شوي دي. نو د ناتو وجود چې دغه 2000 عسکر اعلان کړي دي او کومکونه ورسره وکړه، دا تاثیر رواني هم لري او اړینه هم ده، او دا یو ښه پیغام ده.
بله، لکه چې تاسو هم مخکې یو په یو ډول یادونه ورته کړې چې له هم افغان ځواکونه په هغه ډول چې اړتیا یې وه نه دي پیاوړي سوي. په دغه غونډه کې د ناتو سرمنشي ویلي دي چې دوی لکه څنګه چې تاسو هم خبرې یاست وړاندې تر 2018 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل خبره کړې وه، اوس وایي چې دغه تمویل به یا د دې تمویل موده به غځي تر 2020 کال پورې. نو که چېرې راسو دې ته چې له پوځي لحاظه د نورو څلورو کلونو لپاره د ناتو مرستې به د افغانستان لپاره څونه ګټور وي، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره؟
ډېرې زیاتې ګټورې پتی دي. واضح خبره ده چې دغه اعلان د دوی له نقطې نظر د مورال هم ډېر زیات تاثیر کوي، او له نقطې نظر د دې چې مثلا دوی کومکونه خپل کوي، او دا کومکونه د دوی په اردو باندې چې ډېر مؤثریت لري او هغه ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې د دوی له اکمالاتو نه بیا اردو نشي کول خپل وظایف سرته ورسوي. په دې خاطر باندې د دوی دغه حضور هم 2011 کال یا زیات مثلا او دغه کومه چې دوی اعلان یې دا ډیر زیات تفصیل لري او زه فکر کوم چې دا کومه کړه کې دا موقع زموږ ګردو به وکولی شي په کم وخت کې په خپل پښو ودرېږي.
دا پوځي چارو کارپو اتقلا امرخیلو چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده اوس هم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د ناټو سرمنشي وایي که افغانستان د ترستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناټو د غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې. صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې کړي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پر اغېزمنتوب ټینګار کوي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کوي. د روسیې په ځینو سیمو کې غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو رپورټونه ورکړل شوي. او ترکیې رسنۍ وایي په استانبول کې یوې میترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اورئ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم څول ویدیو ورسپانې راخلو. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرنس سرڅنګ د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف تلیدنې په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه د څېړونکو له خولې وایي چې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو کې د میاشتې ترنګلتا وروسته دا د اړیکو د رغولو خواته لومړی ګام دی. په لیکنه کې ویل شوي چې دا لیدنه د افغانستان سولې د خبرو اترو لپاره هم ډېره مهمه ده چې پاکستان غواړي منځګړیتوب وکړي. ورسپانه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتر خبرې شوې خبر پاڼې په حواله وایي چې نواز شریف په دې لیدنه کې ور بیا ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. ورسپانه زیاتوي پاکستان تر دې مخکې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د لومړي دور خبرو اترو کوربتوب کړی و خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته بل دور خبرې ونه شوې او ورسره په یو وخت وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سړورې ښځې په توګه په د اوسېدو د زیانونو تسلیک لاندې لیکنه کړې. مجلې په دې لیکنه کې د مشرانو جرګې د غړي میرمن روحګل خیرزاد د ژوند کیسه کړې. وایي دا مخکښه افغان میرمن د 2013 کال په اګست میاشت کې تر برید لاندې راغله چې پکې یوه 9 کلنه لور او یو ورور ووژل شول، یوه بله لورې فل شوه. خبرونه د روحګل له خولې وایي چې پر دې هم 9 مرده کې لګېدلې وه، ینه سږي او پښې ټپي شوې وې. د میرمن د ښځو د حقونو په برخه کې د هڅو له کبله د مرګ په درشل ودرېده او څو ورځې په کوما کې وه. اوس آن د دې خپله کورنۍ ورته وایي چې د دې د کارونو له کبله یې ټوله کورنۍ له خطر سره مخ ده. روحګل نیوزویک مجلې ته ویلي نه شي کولی په یو ځای کې ژوند وکړي او باید د امنیتي ګواښونو له کبله وخت نا وخت د خپلو ماشومانو سره یو ځای خپل داستوګنی ځای بدل کړي. نوموړي په 2015 کال د جنوري میاشت کې یو ځل بیا د وسلوالو تر برید لاندې راغله، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر اوسه هم په دې اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. نیوزویک مجله وایي هغه افغان میرمنې چې غواړي د ځان او نورو ښځو د حقونو لپاره کار وکړي تل په خطر کې وي او روحګل د همداسې فعالانو یوه بېلګه ده. دوستانو دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ګوندي هوادونه په بیلابیلو نمونو په افغانستان کې د ننه د یو شمېر ډلو او اشخاصو په تمویلولو سره خپلو اهدافو ته ځان رسول غواړي. د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانگزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ عالي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه بدبینۍ نه یوازې په دننه بلکې د سیمې د هوادونو په کچه دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په دې باور دی چې افغانستان د سیمې د هیوادونو د جګړې په ډګر بدل شوی او ځینې دغه هیوادونه کوښښ کوي څو له جګړې څخه په استفادې خپل اهداف تامین کړي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي وویل چې اوسنی وضعیت ته په کتو د سیمې په کچه د افغانستان په اړه بدبینۍ موجودې دي.
کوشش به راځي میشن کې از افراد او اشخاص استفاده
د دې لپاره هڅه کیږي له هغو کسانو څخه زیاته استفاده وسي چې په افغانستان کې د هغوی هدفونه پلي کوي. داسې یو حالت یې رامنځته کړی، د مثال په توګه د یو هیواد له لورې داعش د طالب په ضد کارول کیږي. په داسې حال کې چې دلته یو سیاسي نظام موجود دی، ښه لار دا ده چې روابط د یو هیواد له لورې له بل هیواد سره ټینګ شي.
باشند.
خو ښاغلی ستانکزی مشخصه نکړه چې کوم هیوادونه دغه ډول هڅې کوي. ښاغلی ستانکزی دغه خبرې د سه شنبه په ورځ د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ عالي شورا په یو ګډه فوق العاده غونډه کې وکړې. دغه غونډه د افکارو د تبادلې له امنیتي ستونزو څخه د حل لارو په خاطر جوړه شوې وه. په یاد غونډه کې د دفاع وزارت مسؤلینو، یو شمېر ویاندویانو، د سولې د عالي شورا چارواکو، د ملي شورا ځینې غړیو، سیاسي او پوځي کارپوهانو او د مدني ټولنو غړیو ګډون کړی و. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې روسیې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف د افغانستان په شمال کې له یو شمېر کسانو سره خبرې کړې. خو روسي چارواکو په مسکو کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې له افغان حکومت ملاتړ څرګند کړ او ډاډ یې ورکړ چې هر عمل به له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ګل سلیمان خلوایی د سیمې ځینو هیوادونو د دې لپاره په افغانستان کې جګړه ګرمه ساتلې چې په افغانستان کې یو کمزوري دولت حاکم وي.
پاکستان او ایران د افغانستان سره د جغرافیایي اختلاف لري، نو په همدې اساس دا جنگ ګرم ساتلی ده او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. نو دغه واقعیت لري او تر څو چې دا خلک خپلو اهدافو ته نه وي رسېدلي، نو دا کارونه خصوصا پاکستان او ایران دا کارونه په افغانستان کې لري او کوي.
د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې د هیواد د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره یو واحد فکر رامنځته کړي او بدبیني او بې باوري نه یوازې په بهر کې بلکې په کور دننه هم له منځه ولاړې شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
پرون چې د دسمبر لومړۍ نیټه وه، له ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د 2014 میلادي کال تر پایه له 1.5 څخه ډیر کسان په دې وایروس اخته شوي. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې له 4000 څخه ډیر کسان له دې وایروس څخه رانځوړي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ایچ آی وی ویروس د وژونکي سونامي په نوم یادوي او وایي چې د دې وزارت موندنې ښیي چې له 2010 نه د 2014 میلادي کال تر پایه 1340 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د دغو موندنو په اساس 1401 تنه نارینه، 328 ښځې او همدارنګه 68 تنه تنکي ځوانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې غیر مشروع جنسي اړیکې د دې ویروس د انتقال عمده علت دی. ښاغلي فیروز د افغانستان له اطلاعاتو، کلتور او حج او اوقاف وزارتونو وغوښتل چې د دغه ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
یو لړ فکتورونه چې د دې ویروس د زیاتېدو عامل دي په افغانستان کې موجود دي. مونږ فکر کوو چې د ایچ آی وی ویروس یو علت نامشروع اړیکې هم دي، خو یو موضوع چې په افغانستان کې ورته پام نه کیږي هغه په نارینه کې هم جنسګرایي ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې مهم رول لري.
خو په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان موندنې ښیي چې 4500 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی ویروس اخته دي. دا سازمان وایي چې د ایچ آی وی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې افغان حکومت سره په ګډه خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د دې سازمان یو استازي ایمان چنکای په دې اړه وویل:
We must continue our efforts to ensure
دا وایي موږ باید خپل هڅو ته ادامه ورکړو تر څو یقیني شي چې دا ویروس کنټرولېږي، او هغه کسان چې په دې ویروس اخته دي باید ورته صحي خدمات ورسول شي. موږ باید عامه پوهاوی ډېر کړو. د دې ویروس سره مبارزه یوازې د صحي برخې دنده نه ده، بلکې ډېرې ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي. باید ووایم چې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی تر څو خپلې ژمنې عملي کړو.
And accelerate action.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې د دې ویروس د خطرونو او مخنیوي لپاره په مختلفو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د غرض د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او حج او اوقافو وزارتونه او یو شمېر دینی عالمانو هم د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې په نړیواله ورځ کې له خلکو وغوښتل چې اسلامي اصول په پام کې ونیسي او له هغو اعمالو لاس واخلي چې د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو اوس هم د خبرونې البته د دې نیم ساعت خبرې مجلې وروستی رپورټ راخلو. امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په سوریه او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. په عراق کې د شیعه مسلمانانو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی وایي وړاندې په وړاندې به یې وچنکیږي. دا رپورټ نور جزئیات به له فریبا صاحب نه واورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر دا څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووځي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځانګړو ځواکونو شمېره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړی چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولی سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ خبري مجله وه. بل خبري مجله لا او نور خبرونه لا په مخ کې دي. د ژوند رنگونه او ورپسې به سید سمیا باستر ته بل خبري مجله وړاندې کړي.
د ژوند رنگونه
کاروبار
کې خلاجانې د پیاده‌ګری کې هم زه سړی مې مرس شکر دا دوه زمون مې دي لورګان واده سه کرای کوټه کې اوس پیاده‌ګری کې مې 500 روپۍ معاش اخلم زه.
تو کال کې دا کار کوي؟
اته کال اته کال کې دلته کار کوم زه.
بیا څومره معاش دې مثلا نو
سلور زره معاش مې ده زه.
به څنګه بس کوي درته گزاره پکې؟
خدای مې را روزي رسان. خدای مهربانه ده زه. نو مقصد یو گزارانه پرده مې کېږي د کور کړه ده شکر دا ایوانه مې دی یو ځای کې مې اسکر ده بل ځای مې جیر ده کوم دفتر کې ده. اته خدای مهربانه ده زه. دوه انګان مې دي شکر ده سلور پنځه ایوانه ده زه دیغه درې ایوانه ده بلې دي
اغه یم تاسو سره غاډی دي که
وګورئ غاډی دي را سره دي شکر ده و زمون مخه زمون دي زوایا زه شکر ده را سره دي زو
او دلته کوم کارونه کوي دفتر کې
شکر ده دیګای دوی ته په خوم چای دموم دفتر جارو کوم او بورته راولو مزه ته دفتر دغه کارونه دي زو دا کارونه کوم زه خوشاله يم دغه کار نه
ډیر ښه او څنګه دغه له خوستړ کېږي نه کار خود را باندې ډیر نه ده
نه شکر ده د خپل واسه قدرت پوره مده کار ده د کار نه را باندې زور ده زو د بده باندې ډیر خوشاله يم زو
یعنی ته په نظر دي نه چې کور کینه ټول ورځ کور کې ناشته کنه سړی ژړ تنګوالی احساس کوي دا کار خدای سړی بیرون راشي پیسې مو ګټي او په کریم په بلشي
زه دغه باندې ډیره خوشاله یم زه باندې اوس پیسې اخلم دوه دیم سال اخلم دومره دوه دی دفتر نه پات کیږي د حیوانان ته ورم زه باندې روز سات می تی دی زه 5 روپیا اخلم خوشاله په دغه کار باندې
او دلته د همکارانو راوی څنګه دفتر کې سره خوشاله سره
خور ورور پلار غوندي دی سره د مامورین شکر ده او قربان ول
او اولادونه دې څه وای تای کار په بار کې هغه خوشاله دي چې کار
شکر ده که زه پیسې وړم مثال دوه دی خوشاله ده کوار سم زاتین بوتونه راته غدي دی او د سو بره تراچی زاتین شکر ده خوشاله دي رانه
او نورو فامیلونو ته خوختن لري بعضی خلک نه مور پلار چې لږ زړه شي خرابې ورسره نه کوي اولادونه تاول چې زما اولادونه ما سره ډیر خريڅ وای لري نور اولادونه ته چې هغه بد مند خپل مند سره څه وکړي
مثال که سو که زمون دي لورګان دي ګان دي د مور د خوایخه د خسر سره ده مور پلار سره ډیر خووکی په دې باندې دې درستو مور بدوی ته زامت استلی دي خواري استلی دي دوی غټ کو لوی کور وره ورته وک بعد دا روی بعد نو ور سره کی
ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 11 قوس سال 1394 هجری شمسی برابر است با 2 دسامبر سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لاور خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که در اجلاس وزرای خارجه ناتو در بروکسل بر 3 نکته مربوط به افغانستان تصمیم گرفته شد. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. منشی ناتو میگوید تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان تهدید برای تمام کشورهای ناتو میباشد. وزیر خارجه افغانستان میگوید دشمن مشترک از نگاه روانی شکست خورده است. ایالات متحده سهمگیریش را در جنگ علیه داعش در عراق گسترش می‌دهد. تفصیل خبرها. منشی عمومی ناتو می‌گوید که اگر افغانستان به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود، این یک تهدید برای کشورهای عضو ناتو خواهد بود. ینس استولتنبرگ این سخن را ناوقت دیروز پس از پایان روز اول جلسه وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد.
Because we are in Afghanistan to prevent that Afghanistan again.
ما به خاطر در افغانستان حضور داریم تا نگذاریم این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان بین المللی مبدل شود. بنابراین ما یقیناً در افغانستان به خاطر حمایت از افغان‌ها حضور داریم، اما ما همچنان به خاطر حمایت از خود ما در افغانستان مستقر هستیم. قرار است جلسه دروزه وزرای خارجه ناتو امروز به پایان برسد. وزیر خارجه افغانستان میگوید دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. صلاح الدین ربانی ناوقت دیروز در یک نشست خبری در بروکسل پایتخت بلژیم همچنان گفت که با ادامه کمک های ناتو افغانستان به عنوان یک کشور باثبات، مرفع و دموکراتیک به گونه پیوسته رشد خواهد کرد. آقای ربانی افزود:
In spite of many challenges we face, Afghanistan has done much better.
با وجود چالش‌هایی که با آن روبرو بودیم، افغانستان بیش از آنچه انتظار می‌رفت دستاورد داشته است. با پایان رسیدن سال سرنوشت ساز، ما با اعتماد هرچی بیشتر گفته می‌توانیم که دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. آقای ربانی از تعهدات وزیران خارجه ناتو و شرکای آن در قبال افغانستان سپاسگزاری کرد و روز نخست نشست وزرای خارجه ناتو را بسیار مؤثر دانست. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم 100مین سال روز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانها و جرمنی شرکت کند. حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت:
دوستی افغانستان و آلمان یک دوستی بسیار اضافه 100 سال ارتباطات دیپلماتیک و دوستی است و روی مسائل زیعلاقه دو جانب صحبت میشه، روی مسائل کمک‌های آلمان، روی مسائل ناتو، همه چیز در اینجا صحبت خواهد شد.
قرار است آقای غنی پس از دیدار جرمنی به سویدن نیز برود. ادامه اخبار. ایالات متحده آمریکا سهمگیریش در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را گسترش می‌دهد. آمریکا نیروهای خاص خود را برای کمک به نیروهای محلی در عراق مستقر خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در این مورد جزئیات اندک داد، اما در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز گفت که این قوا قادر خواهد بود تا عملیات را در سوریه و عراق انجام بدهد. کارتر و جنرال جوزف دانفورد، قمندان ارشد اردوی آمریکا، هنگامی در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی نظر خوشبینانه ارائه کردند که با سوالهای سخت اعضای این کمیته مواجه شدند. جنرال دانفورد به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت:
We estimate that approximately 43%
ما تخمین میکنیم که تقریبا 43% جریان درآمد داعش از درک نفت در 30 روز گذشته متاثر شده است. حدود 3500 سرباز آمریکایی در عراق مستقرند. موارد زیاد از مسمومیت مرگبار افراد در چندین منطقه روسیه به خاطر استفاده از الکل تقلبی گزارش شده است. ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، دیروز گفت که در روزهای اخیر ده‌ها تن پس از مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان دادند و یا به شفاخانه منتقل شدند. این حوادث در مناطق کراسنایورسک، چایشا، اورینبرگ، کورسک، کالوگا و مسکو اتفاق افتاده است. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که در نتیجه یک انفجار در نزدیکی یک ایستگاه متروی استانبول شماری از افراد زخمی شدند. علت این انفجار تا حال روشن نیست. آتیلا آیدینر، شاروال منطقه بایرامپاشای استانبول، گفت که انفجار در جریان ازدحام مردم رخ داد. به گفته او 5 تن در نزدیکی ایستگاه مترو زخمی شدند. آیدینر افزود که این حادثه شاید در نتیجه انفجار یک بم لوله‌ای رخ داده باشد. پس از این انفجار تمامی سیستم مترو استانبول بسته شد، اما پس از مدت دوباره به فعالیت آغاز کرد. استانبول بزرگترین شهر ترکیه به شمار می‌رود و جمعیتش حدود 15 میلیون نفر است. و حداقل 3000 معترض در یریوان پایتخت ارمنستان راهپیمایی کردند. آنها دیروز در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور به سرکا برآمدند. معترضان میگویند این اصلاحات سبب می شود تا دوره ریاست جمهوری سرج سارکازیان رئیس جمهوری ارمنستان تبدیل شد. اما رئیس جمهور سارکازیان این را رد کرده که گویا تصمیم دارد پس از پایان یافتن دوره ریاست جمهوریش در قدرت باقی بماند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. و حالا لیزا حیدری پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17.2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 28.3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 18.3، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 12.1، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24.2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19.7، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 7.-2، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر مد نظرند. وزرای خارجه کشورهای ناتو در اجلاس دیروزه خود بر 3 نکته مربوط به افغانستان تصمیم گرفتند. اهمیت این تصمیم ناتو در چی است؟ یک تحلیلگر امور سیاسی افغان میگوید:
همین 3 نقطه حیاتی هست. تشویش از این وجود داره در مجموع افغانستان یک میدان جنگ نشود.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. در نتیجه انفجار سرگلوله در بغلان چندین طفل کشته شدند. یک مقام امنیتی میگوید:
طفلک ها کنم سرگلوله ما این پیدا میکنن، ساتیری میکنن و بالاخره سرگلوله انفجار میکنه. که
امریکا در نظر دارد که نقش خود را در جنگ علیه داعش در عراق گسترش بدهد. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
مال از بلاک ها دولت ما را کشید، دیج آمدیم، همیجا خیمه زیدیم، تقریبا 7 سال میشه همیجا زندگی میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در پایان روز نخست نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو روی 3 نکته در مورد افغانستان تصمیم گرفته شد. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، پس از شرکت در این نشست در بروکسل پایتخت بلژیم، این 3 نکته را با خبرنگاران در میان گذاشت. جزئیات بیشتر را در گزارش مصطفی صدیقی از بروکسل میشنوید.
منشی عمومی ناتو در پایان روز نخست جلسه دو روزه وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که روی 3 نکته مهم در مورد افغانستان تصمیم گرفته شد. ینس استولتنبرگ در یک نشست خبری دیروز این نکات را برشمرده گفت:
First,
We agreed to sustain the presence of our.
اول اینکه ناتو حضور خود را در کابل و برخی دیگری از مناطق افغانستان در طول سال 2016 حفظ خواهد کرد. یعنی تقریبا 12,000 نیرو همچنان حضور خواهند داشت. دوم، در مورد کار مشترک با جامعه جهانی برای ادامه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از سال 2017 توافق شد که بیشتر در مورد آن در نشست سال آینده در وارسا صحبت خواهیم کرد. سوم، در مورد تقویت مشارکت پایدار نیز توافق شد. می خواهیم برنامه ملکی را پس از مأموریت حمایت قاطع در افغانستان داشته باشیم.
ستولتنبرگ افزود که در این باره با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به تفصیل صحبت کرده اند. او افزود که آقای ربانی به نوبت خود در موارد گوناگون مانند آوردن اصلاحات، مدیریت بهتر نیروهای امنیتی، شفافیت و حساب‌دهی در امور، حکومت داری خوب، اصلاحات انتخاباتی و نیز تضمین حقوق زنان و کودکان وعده سپرده است. آقای ربانی نیز در یک نشست خبری از تعهدات وزیران خارجه ناتو و شرکای آن در قبال افغانستان سپاسگزاری کرد و روز نخست نشست را بسیار موثر دانست. او گفت که به کمک ناتو و جامعه جهانی افغانستان می تواند با عنوان یک کشور مرفه، دموکراتیک و باثبات به پیش برود.
In spite of many challenges we face, Afghanistan has done.
با وجود چالش هایی که با آن روبرو بوده ایم، افغانستان بیشتر از آنچه که توقع می رفت دست آورد داشته است. با به پایان رسیدن این سال سرنوشت ساز، ما با اعتماد هرچه بیشتر گفتم می توانیم که دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. من مطمئن هستم که با تداوم کمک های متحدان ناتو و شرکایان، افغانستان به عنوان یک کشور باثبات، مرفه و دموکراتیک به گونه پیوسته رشد خواهد کرد.
همچنان در این نشست ستولتنبرگ گفت که در مورد پروسه صلح و رهبری و مالکیت خود افغان‌ها نیز صحبت شد. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد ولی همکاری منطقوی را برای ثبات افغانستان مهم دانست. پیش از این منشی عمومی ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در بروکسل گفت که نیروهای افغانستان توان مبارزه با جنگجویان طالبان و دیگر جنگجویان را دارند و ناتو همچنان به آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد.
گزارش بود در مورد این که در پایان نشست دیروزه وزرای خارجه ناتو رئیس 3 نکته در مورد افغانستان تصمیم گرفته شد. اول اینکه ناتو حضور خود در کابل و برخی دیگر از مناطق افغانستان در طول سال 2016 حفظ خواهد کرد. دوم، در مورد کار مشترک با جامعه جهانی برای ادامه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تصمیم گرفته شد. سوم، درباره تقویت مشارکت پایدار نیز توافق شد. این 3 نکته برای افغانستان چقدر مهم است؟ همین سوال را جعفر احمدی در آغاز گفتگو با عتیق الله امرخیل، یک کارشناس افغانستان، در میان گذاشته است.
همین 3 نقطه نقطه حیاتی هست. تشویش از این وجود داره در مجموع ما نشود که افغانستان به یک مرکز یا به یک لانه تروریسم جهانی تبدیل شود که باز در اینجا هم قوت های ناتو و هم روسیه فعالیت های ماربی خود انجام بتهنه و افغانستان یک میدان جنگ نشود. و این فیصله های ناتو تقریبا در نظر ما از فیصله های بسیار حیاتی و بسیار بزا و در یک زمان بسیار خوب تصمیم گرفته شده که هم نفعش البته برای افغانستان میرسه، برای منطقه میرسه و برای جهان هم میرسه. چرا اگر در توریسم در افغانستان مهار میشه، فکر میکنیم دیگه در جهان باز قدرت باقی نمیمانه.
منشی عمومی ناتو گفت که پس از مأموریت حمایت قاطع یک برنامه ملکی را به هدف حمایت از مردم افغانستان در این کشور را اندازی خواهند کرد. ناتو این و وعده های دیگی را که دیروز سپرد چقدر عملی کرده میتونه؟
این مسئله بسیار مهم است. چرا ناتو و خصوصا قوات امریکایی و بعضا بسیار وقتا وعده دادن و در وعده خود چندان وفا نکردن مثلا راجع به تقویه قوات ها که میگن که قوات ها تقویه نشد، قوه هوایی پیدا نشد و غیره و غیره مسئله مطرح میکنه. امروز به این چیز اگر عملی نشه، امیال مردم به شک و تردید میگره. اگر عملی نشه و این با کمک ها صورت نگیره، من فکر میکنم که یکی خود اعتبار ناتو از بین میره و دیگه در بین مردم دیگه اون محبوبیتی که بایدان شو دیگه نیست و امکان از این موجود است که باز در اون صورت و کشور به کشور تبدیل شود که جلانه های تروریسم هنوز تقویه شود.
بله، با توجه به این که امنیت افغانستان برای کشورهای عضو ناتو بسیار مهم است، حضور چند سالی ناتو در افغانستان برای این کشور چی به ارمغان آورده مشخصاً؟
چیزی که واقعا قابل لمس باشه و مردم از او انتظار داشت به او اندازه نبوده. یک چیزی بوده، البته جای شک نیست، ایران باید ما انکار نکنیم، چون پوشی هم نکنیم. در بعضی مسائل کمک ها صورت گرفته و کمک های بهتر هم صورت گرفته از اینکه امروز اردوی افغانستان خودش به تنهایی دفاع میکنه، یا مثلا در بعضی جا تجارت خوبتر شده، در بعضی قسمت ها هست وجود داره ولی کلی نیست.
صحبتی بود با عتیق الله عمرخیل، یک کارشناس افغانستان، در مورد مجلس ناتو در بروکسل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو می گوید که اگر افغانستان به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود، این یک تهدید برای کشورهای عضو ناتو خواهد بود. وزیر خارجه افغانستان می گوید دشمن مشترک از لحاظ روانی شکست خورده است. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم 100مین سال روز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و جرمنی شرکت کند. مشاور امنیت ملی افغانستان و قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روی مؤثریت تجهیز و آموزش نیروهای افغان تاکید کردند. ایالات متحده آمریکا سهمگیریش در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را گسترش می‌دهد. موارد زیاد از مسمومیت مرگبار افراد در چندین منطقه روسیه به خاطر استفاده از الکل تقلبی گزارش شده است. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که در نتیجه یک انفجار در نزدیکی یک ایستگاه مترو استانبول شماری از افراد زخمی شدند. و حداقل 3000 معترض در یریوان، پایتخت ارمنستان، بر ضد رئیس جمهوری کشور راهپیمایی کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رادیو آزادی. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد ملاقات اخیر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان نواز شریف در حاشیه کنفرانس بین المللی اقلیم در پاریس مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد که این ملاقات بعد از ماها روابط متشنج بین دو کشور همسایه به نظر تحلیلگران نخستین گام برای ترمیم روابط بین دو کشور به شمار می رود. به نوشته روزنامه، این ملاقات برای مذاکرات صلح افغانستان که پاکستان می‌خواهد میانجیگری آن را به عهده داشته باشد نیز بسیار مهم است. به نوشته روزنامه، دفتر صدر اعظم پاکستان نواز شریف در اعلامیه خود گفته است که آقای شریف در ملاقات خود با رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تعهد کرده است که از پروسه صلح افغانستان که رهبری آن به دست خود افغان‌ها باشد حمایت می‌کند. به نوشته روزنامه، پاکستان قبلاً اولین دور مذاکرات مستقیم را بین حکومت افغانستان و طالبان در نزدیکی اسلام آباد میزبانی کرد، اما با نشر خبر فوت رهبر طالبان ملا محمد عمر، دور بعدی این مذاکرات به تعویق افتاد و همزمان با آن طالبان هم یک سلسله عملیات ها را در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. به نوشته روزنامه، ایجاد اختلافات در صفوف طالبان هم سوالها را به میان آورده بود که آیا روند صلح افغانستان نتیجه خواهد داد؟ به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در ملاقات اخیر خود با نواز شریف او را تحت فشار قرار داد که به پروسه صلح افغانستان کمک کند. مقامات پاکستان اعتراف میکنند که بر طالبان افغان نفوذ دارند و اکنون چنین نشان میدهند که به تقاضاهای حکومت افغانستان جواب مثبت داده و میخواهند که طالبان را به میز مذاکره تشویق کنند. اما حکومت پاکستان به نوشته روزنامه اظهار میدارد که پاکستان نمیتواند به طالبان در این ساحت دستور بدهد. وال استریت جورنال می افزاید که نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان هم در جریان سفر قبلی خود به پاکستان در ماه گذشته گفته است که امریکا و چین به این تفاهم رسیدند که پروسه صلح افغانستان باید هر چه زودتر آغاز شود. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان تاوان شجاع‌ترین زن بودن در افغانستان. مجله در این مطلب خود سرگذشت خانم روگل خیرزاد عضو مشنان جرگه افغانستان را به نشر رسانده و نوشته است این خانم پیشتاز افغان در ماه آگوست سال 2013 قبل از عید فطر مورد حمله قرار گرفت که در آن یک دختر 9 ساله و برادر خود را از دست داد و یک دختر دیگرش فلج شد. مجله از قول روگل می نویسد که خود او هم 9 توی خورده بود و جیگر، شش و پایش زخمی شده بود. این خانم به خاطر تلاش‌هایش در ساحه حقوق زنان به پای مرگ رفت و چندین روز در حالت کما به سر برد و اکنون حتی خانواده خودش به او میگویند که از خاطر وی همه آنها به خطر مواجه میباشند. روگل به نیوزویک گفته است نمیتواند در یک محل زندگی کند و به خاطر تهدید امنیتی باید هر زمان اطفال خود را گرفته و محل بود و باش خود را تغییر بدهد. روگل در ماه جنوری سال 2015 بار دیگر توسط 4 مرد مسلح مورد حمله قرار گرفت، ولی تا هنوز هم ارگان‌های امنیتی نتوانستند درباره عاملین آن معلومات بدهند. نیوزویک می نویسد زنان افغان که می خواهند برای حقوق خود و حقوق امنوان خود فعالیت کنند همیشه در خطرند که خانم روگل نمونه آن می باشد. مروری بود بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی از رادیو آزادی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در نتیجه انفجار یک سل گلوله هاوان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان چندین نفر کشته و زخمی شدند. با گفته شاهدان عینی این سرگلوله دیروز در یک زمان انفجار کرد که اطفال مشغول بازی بودند و تمام قربانیان این حادثه هم اطفال می باشند. جزئیات بیشتر را از بشیر احمد غزالی از بغلان می شنوید.
این حادثه ساعت 10 بجه صبح سه‌شنبه رخ داده و تمامی قربانیان اطفال هستند که مصروف بازی فوتبال بودند. ذبیح الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت انفجار ناشی از سرگلوله مرمی هاوان بوده که حین بازی اطفال با آن منفجر و باعث این گونه تلفات شده است.
یک سرگلوله من در استقامتهای غراوشاخ کنم تفلکا کنم سرگلوله من پیدا میکنن ساتری میکنن و بالاخره سرگلوله انفجار میکنه که در نتیجه انفجار 12 نفر از تفلکا زخم برداشتن و 3 نفر از تفلکا از یک فامیل بوده که عرصش به شهادت برسه.
و اما دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید 15 زخمی و 3 کشته که همه‌شان اطفال هستند به شفاخانه آورده شدند.
از اثر انفجار در ساحه قراوشاخ دندغوری که اطفال مصروف بازی بچگانه فوتبال بودند و با سرگلوله منفلک نار شده مواجه میشن و از اثر انفجار که 3 فوتی و 15 تن زخمی هستند. زخمی ها بسری وقت برش رسیدگی های لازم در سطح شفاخانه ولایتی صورت گرفت. 7 تن که وضعیت وخیم دارد به طرف کابل یا زون اونا را از طریق سیستم صحی رجعت بده. تمام قربانیان حادثه زیر 18 سال قرار دارند و در میانشان 2 دختر است.
در همین حال خانواده های این اطفال در این مورد میگویند
صدا درب سر زور ورسیدلم تقریبا دغه 14 حیوانان په یو ویلی کې وو دا ټول داسې کاند کفر پراته وو.
او میگوید خانه نشسته بودم که ناگهان صدای انفجار آمد و من دویدم و دیدم که در یک حویلی که بچه ها فوتبال بازی میکردند 14-15 نفر به خاک و خون افتیده اند و ما هم آنها را بلند کرده شفاخانه آوردیم. آنها یک مرمی منفلق ناشده راکت یا هاوان را پیدا کرده و آن را به زمین کوبیده بودند. همین مرمی لعنتی انفجار کرد و بچه های ما را کشته و زخمی نمود. گفته می شود انفجار ماین و مرمی های منفلق نشده در افغانستان از جمله ولایت بغلان به کرات حوادث مشابه و خونین تر از این به وجود آورده و قربانی های زیادی از این مردم گرفته است و این در حال است که برخی از نهادها مانند مؤسسات ماین روبی آگهی های زیادی در مورد خطرات مواد منفلق نشده داده و از مردم خواسته اند تا به هیچ چیزی مشکوک دست نزنند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, human rights, human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید که آمریکا سهمگیریش در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را گسترش میدهد. آشتون کارتر گفته است که کشورش نیروهای خاص خود را برای کمک به نیروهای محلی در عراق مستقر خواهد ساخت. کارتر این سخنان را دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا ابراز کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را جعفر احمدی پیشکش میکند.
اجرای عملیات در عراق و در همسایگیش یعنی سوریه یکی از مأموریت‌های این نیروهای خاص آمریکایی خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا دیروز در این مورد با اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا صحبت کرد. آشتون کارتر گفت که آمریکا نیروهای خاص خود را برای کمک به نیروهای محلی در عراق مستقر خواهد ساخت. ما یک نیروی خاص را تشکیل می دهیم. این نیروی است که همیشه در سوریه حضور نخواهد داشت. داخل سوریه خواهد رفت، عملیات اجرا می کند و بیرون می شود. کارتر افزود، وظایف نیروهای خاص که تازه به عراق فرستاده می شوند، اجرای عملیات، نجات گروگانها، جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و دستگیری یا کشتن رهبران گروه دولت اسلامی خواهد بود. آشتون کارتر شمار نیروهای خاص را که به عراق فرستاده می شوند مشخص نساخته است. اما او افزوده که شماری نیروها نسبت به نظامیانی که رئیس جمهور اوباما اعلام کرده که به سوریه برمی گردند بیشتر خواهد بود. جنرال جوزف دانفورد کماندان ارشد اردوی آمریکا هم دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشت. کارتر و دانفورد هنگامی که در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی نظر خوشبینانه ارائه کردند با سؤالهای سخت اعضای این کمیته مواجه شدند. جنرال دانفورد به اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما تخمین میکنیم که تقریبا 43% جریان درآمد داعش از درک نفت در 30 روز گذشته متاثر شده است. اداره رئیس جمهور اوباما 50 تن از نیروهای عملیات خاص را در سوریه مستقر می کند تا در کنار نیروهای کرد و جنگجویان عرب سوریه عمدتاً در شمال آن کشور علیه شورشیان بجنگند. تلاش های آمریکا در عراق که ظاهراً از حمایت حکومت حیدر العبادی صدر اعظم عراق برخوردار است با خطر از سوی ملیشه های قدرتمند شیعه عراق مواجه است. این ملیشه ها که به طور گسترده از نیروهای امنیتی حکومت جداند، علیه جنگجویان داعش جنگیدند. چندین رهبر ملیشه های شیعه که شماری از آنها متحد ایرانند، به خبرگزاری رویترز گفتند که علیه هرگونه گسترش حضور نظامی آمریکا در عراق خواهند جنگید.
رنگ های
زندگی.
اسمم فدا محمد امشیر مختارم.
در کجا زندگی میکنی؟
در پروان دور، نماینده پروان دوستم، نماینده می خیمه از می کوچا.
خب داوود چقدر خیمه از اینجا؟
امشیر مختارم اینجا 40 فامیل زندگی میکنه. پیش از این در بلاکای دولتی بودیم. حالا از بلاکا دولت ما را کشید دیج اومدیم. من اینجا خیمه زدم تقریبا 7 سال میشه همین زندگی میکنیم. من
روز روزگار چه رقم پیش میبریم؟
روز روزگار ما بسیار خراب است. زیر خیمه در زمستان هم دغم هستیم، در تابستان گرمی است، در زمستان خنک. تفلای ما مال کل سینا و بغل در خانه سیچ تا مریض افتید تفلای ما. یک سیر چوب میریم 100 افغانی میخریم، مودم یک شب آتشش میکنیم خلاص میشه. دگه واس نداریم که ما بریم یک خروار بخریم. وضع ما همشیره بسیار خراب است. تا طفلای ما مکتب نیست. اگه در مکتبای شخصی میبریم پیسه میخواد. در مکتبای دولتی کسی در کسی طفل ما نیست همچنین محترم. ما چون چطور کنیم ما؟
چرا تو طفلایتان در مکتب بردین؟ چی گفتن اونا؟
در مکتب میبریم شامل میکنیم دو روز که درس میخونن از مکتب یارا پاس میکشن میبره که شما چطور مردار هستی؟ شما از دی مکتب لایق شما هست که شما بخونی. ای جک مکتب از طرف پاشانه بود مکتب میخوانن او که کوچ که تالدادگه مکتبا میبریم ایت نمید. ما غریب هستیم غم نفقه خود بخوریم یا غم فیس مکتب بخوریم.
وزارت مهاجرین چی کمکای برای شما کرد؟
دولت که تماج کمک نکردم شیرین محترم. نه وزارت که ما کمک کرد نه دولت. یگان تجار یگان مؤسسه خارجی که ما یگان کمک میکنه خلاص. تقریبا 7 سال میشه که ما نمی افتادیم دولت که تماج کمک نکرده. غیر اینجای خارجی یگان تجار افغانی ما یگان که ما کمک میکنه. دمی 7 سال یک دفعه که ما کمک شده بس.
او چی بوده؟
این زغال بود و لحف بود این چیزا بود.
قسمی که میبینیم در خیمه شما فرش درست ندارین برای شما فرش کمک نکردن.
همشیره کسی نه که ما فرش کمک کردن نه به حساب یک کمپل چیز کمک کرده. نمی جفتیدیم دولت نامده که یک بوجارد بخش ما بته یا کمپل بته سر ما را پت کنه کس نمی کنه.
بله. خودت چند اولاد داری؟ به چی تعداد نان خور داری که برشون نان تا؟
من خودم همشیره محترم دو سریال هستم. صبح که میرم در مارکت کار میکنم 100 روپیه کار میکنم. مصد رو پارم میارم 8 تا نان میخرم. اشته که ما 4 تا چای میخوریم شبم چای میخوریم. تا که یک دخترم هست میگه پدر یک ذره گوشت بخره از واسه مانو میشه که ما گوشت بخریم. قیمتی مشکلات ها بسیار زیاد است. یه دگه تو شدیم هم شده که بخید همین 200 می گوشت بگیرم فرار کنیم طرف پاکستان. این قصه هم شده. سلامت باشه شما هم باشید.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین.